Karuna. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبرې د ملګرو ملتونو اړوند یو خبری برخې سره په مرکه کې کړی دغه دا ویلي دي چې د مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامدار له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د تیرې میاشتې په پرتله څه باندې 43% زیات شوې. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه راپور کوي. تیرې میاشت په ټول افغانستان کې د شری 43.55 پیښې ثبت شوې چې د ډلې 18 د مړینوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بیروت کې هغه پولیس منخه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په بریت کې د 15 ماشومانو په ګډون وطنه وژل شوی دی. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې دا پیښه د ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوی. د دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو بریتونه شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې نن سهار د اوکراین درې اتحابي پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. په اینال کې روسي چارواکو ویل چې په دغې پیښو کې یو کس ټپي شوی دی. همدارنګه د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویلي چې د روسیې 1 پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. د پاس یودن کې اوسې زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیق نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وس په کال باندې پیدا شوی. لوی وسه ډېره مشهوره وله په کال باندې چې ډېره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده 1918 کال چې د عیسوي په حساب باندې 1915 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنی چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1915 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سره ورسول، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوست او بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږله ما پوست ته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل، بیرته ځینې راغلم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولته تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلوم مې وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپلې زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې. بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپلې زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د اول سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه وله، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې، څه خاطره در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې سینف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و، جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره، او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتونه وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولتې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولتې ته کامیاب شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نو باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، ووایي چې دولسم صنف دي، وویلې بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې، خرڅ دي د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټې سنګې کې چې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي و چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و. دا یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله. د ټکسي امکانات نه و، هغه وخت کې ټکسي هم نه و. پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر هم کوم وخت چې پونتون ته راغلم د پونتون چاپیریال مې ولیدلې، هلته په رښتینی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ او شیان یې راته تنظیم کړل. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولې چې نوی محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله. حتی کله کله به د ډوډۍ لپاره بوتل یا اشپز ته به معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود ول. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډیر شو د استادانو لپاره رښتینی توګه باندې، اکثره د امریکا څخه فارغان ول، د هندستان فارغان ول، ځکه د زراعت تخصص برخه ده هم دی، و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی ول. په رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور سر راغله، البته چې تغیرات راغله، مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره و هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
اس چې له وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت و، کلی و دا شار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځایه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډیر متفاوت ول. نو څنګه احساس مو کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره سو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، څلور کاله یې هم هغه د ماسټری دوره وله. ډیر تفاوت لو مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکول، مرسته ورسره کوله، چې څه به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغله له سودا به درانی ولو کوشش کوله چې تاسو ته لمړیتوب درته درکې. ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو، د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 اتیم کال بولو، ته د سړو د جمن فی شپږ دې سترنه دې شپورې ته ولاړله. بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هوادونو سره د ګرمو هوادونو څخه چې تنفس نه سو کولای، ولی زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته چې به تللو تدریس خونې ته، په ډیر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل سو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړې وای، خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړه اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره و، موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مفارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښه خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم لاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سول چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ولا په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ولا د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ولو. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړلم، بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړلی نو کتابخانې ته ورسئ. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علماو د نورو هیوادونو، هغه به مې راخیستل. په ساعتونو به ناست وم، کله کله به داسې و چې د کتابخانې مسؤول به راغلل، میز به یې راته وټکولی، ودلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل چې کتاب نشانې کومه، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یوه ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسې له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړی او که نه وطن ته ولاړی؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټرۍ دوره ختم شوه، ډیپلوم مې واخیستلې، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم، خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود و د دواړو دولتونو ترمنځ، په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات را راکړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځ ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نسې کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز دیپلوم لري، موږ تا ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیراتو، دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده ولا، نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یو هیله و. تر اوسه هم ده، متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوې سویډن ته چې راغلې، په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وسته، له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې ژوند کوي. مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم. زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه شم وتلی. کومه ورځ چې موږ ته د کورو د شرایط لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي زما په سترګو کښې اوښکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چارانه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل دی د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړې ولې په څه کم درې میاشت کښې یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کښې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی هغه کومه معیار چې موجود ولو په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کاله څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک ولو په هغه وخت کښې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولی شو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته یې ضرورت درلودی بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په نولس نفره کامیاب شو په هغه کښې یو هم زه ولم تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کښې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله په دوه زره دولس کښې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کښې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی هغوی غوښتنه را څخه وکول چې که غواړې را سره ولاړ شه سره دی چې امتیازات یې کم ولو کوم ځای کښې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو ماشو هر څه ډېر زیات و ولې بیا مې هم توافق وکولی دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو کور کښې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په دوه زره دولسم په اخره کښې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخوانۍ همکارانو دا غوښتنه را څخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوې تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د ده پروسه ختمه سله د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم بیا چې ورغلل بیا د کورنیو چارو په وزارت کښې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې په ډېرې ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتم اوزه کښې په یو کانتینر کښې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولی هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کښې په زړو اسنادو کښې رامې وړله بیا مې تی مراحل کړله بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کښې دنده شروع کړله په یو ریاست کښې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کښې وله پس له دې څخه چې په دوه زره شپاړس کښې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر دوه زره اتلس دوه زره نولس پورې دوه زره نولس کښې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنې د ژوند داستان دغه حالاتو موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت د فاکولتي څخه پرې نه ښوولی بحراني حالت ته یې بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم مې زده کړې تکمیلې سولې هم مې اولادونه وکولی شو چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کښې دی زما په خپل وطن کښې نه دی زما خپل کلی په مانه دی آباد زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کښې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي څانمن صاحب سلامت اوسئ
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تېروئ
سویډن کښې خو پنځه شپېته کلني د تقاعد سین دی ما هم رسمن تقاعد کړی دی ولې بیا هم درې ورځې په هفته کښې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عینې وخت کښې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کېږي تقاعد ته قانون ته یې تغیر ورکړی دی په نولس سوه نه اتیا کښې یې تغیر ورته ورکړلی چې هغه چا چې دېرش کاله کار نه وي ورکړی مالیه یې نه وي ورکړی او یا یې څلوېښت کاله دلته ژوند نه وي کړی د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده نو هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګ د دې کې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي زما د دغه کمی پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډیره آنلاین بیا هم کتابونه کله کله چې زمو وطن ته راوړم یا څوک چې دې راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډیر تنبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تنبل خلکو څخه چې زه یم حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې می خاطرې چې مې نوڅنې وشته کړې ولې هغه می هم مې دې منظم کړې خدای دغه سنه دې راته راکړې هم دا اوسې نه پلي حاصل دی البته چې لیکنه لاندې کنه کولای سم چې تمرکز وکوم مګر دا چې یو څه پریږدم د ځان څخه متاسفانه په دغه کې ډیر ناکام یم البته څلرم چې سر راټولې کوم یو چاخله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زما هم دوره دی هغه ولسم رسد سره کولای سم چې دا را منسجم کو راوای خلو شته دي چې وسی مثلا د خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون ته راځي اول ته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معماوي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډیر ورستن د پونتون حتی نوې شي ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پار د مورري ژبه په اړوند باندې د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کولای غیر لدې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې مو ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم ریواج باندې په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي تر ډیره پورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو سیاسي ګوندونه او دامسته پاغو کې زه د ډیره وخت کیږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې ورتیا هم نه لرم ولی په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پی ټی ایم په غونډو په مجلسونو کې چوند یو نوې شی دی او خصوصا د دغه یو مظلوم ملت لپاره د یو مظلوم قوم لپاره چې پرشتنی توګه باندې په شلمه او یوشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکی تیر شوی دی په دې کې فعال یم د دوستانو سره وانډه اخلم اکثرا نور سره یم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډیر علاقه لرم سیمینارونه او داسې څه چې د ملګرو ملتونو کله کله دعوت راته کوي په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح او د جګړې انسټیټیوټ دی خو را فعال دی د هغوی ځینې غونډو سیمینارونو ته هم ځم
کله چې تاسو په داخل کې وي وطن کې وي یادونه وکړئ چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو یا لږ وروسته کله به تاسو خپل ځای ته تللی یاست او کنه
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننې سرازي چې عملا ورسو د دغه نننې چارواکو سره خصوصا د جنونو د شونځي په اړوند باندې د شوزو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان یو د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه د کور ودان بیا غوي هغه موږ غشتنه او هغه موږ شرایط د ملاقات د لیدنی ولیدل چې په هغه کې بقیدات نی موږ خبره به آزادې نو موږ دولس نفر ولاړو چې دوی ډېرې درنې مېرمنې هم موږ سره په دې سفر کې ولې دوی ونی مو تیر کړلې خوست ولاړو نو خپل خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځیدلو ولې وخت ډېر محدود ولو د زیات ګرځیدو د پار نه ولو پونتون ته ورته ورلو پونتون کې مالته ځنې استادان ولې د پونتون استادان اله تر اغل ځنې قومي مش مشران مو ولیدل د هغوی سره کښېنستلو، د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودله، د هغوی د مشکلاتو په اړوند باندې مو بحث ورسره درلودلی. دغه سفر مې نو وروستی سفر ولو، تر هغه وروسته مې بیا موقع نه ده مساعده سوې، نیت مې دی چې ولاړ سم. خو کله کله سړي ته دا کورنۍ زما دا کوچني اولادونه چې مې دي هغه اوس مکتبو ته ځي، څوک شروع کړي دي څوک یې شروع کوي، نو ډېر وخت د هغوی سره هم په مصروفیت باندې تېروم. که نه نیت مې دا ولو چې ولاړ سم، یو پونتون موافقه را سره وکړل د استاد په توګه باندې، او زما دپاره بیخي شرایط سم ولو چې ولاړ سم هلته دغه د حقوق په رشته کې د ښوونکي په توګه باندې، وبګورو چې څه کېږي. تر اوسه پورې خو مو پښه دلته بنده ده.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه، خدای مې ذات وکړم.